دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
ویان احمد الله ارچیوال پرون متحده عربی امارات او کابل کې خپل سفارت پرانیست طالبان وایي د سیمې او نړۍ د هیوادونو له خوا په کابل کې د سفارتونو بیا پرانیست د دوی حکومت ته د مشروعیت ورکولو ګامونه دي د طالبانو د وایان مرستیال احمد الله وسیق پر خپل ټوئیټر باندې د خبر ترڅنګ لیکلی چې امارات او افغانستان په خوانی خېړې کې لري نو موري دغه وایي کو د لاغ اختلطي او پیوړی کېدو غوښتنه کوي بلورته د طالبانو د بهرنوی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون د ماليزیا برنامه خبری شبکې ته ویلي چې جرمني به هم همداونه کابل کې خپل سفارت پرانیزي طالبان وایي د پاکستانی طالبانو او اسلام آباد ترمنځ په خبرو کې د چا ستاسو توب نه کوي د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار مخکې ادعا کړې و چې له پاکستانی طالبانو سره د سولې په خبرو کې د طالبانو حکومت د دوی استازولي کوي خود طالبانو یو وایان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي دوی منځګړي دي خو د هیڅ استازولي نه کوي د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د طالبانو له واکمن حکومت غواړي چې د ځمکو د غصب او د شخړو د حل لپاره ای بنسټیز ګامونه پورته کړي دغه بنسټ مشر سید اکرام افزالی ازادي رادیو ته وویل دا کار د عدلی او قضایي ارګانونو په پیاوړي کولو او په ټوله کې د قانون حاکمیت په غښتلي کولو سره شونی دی په تیرو نږدې دریو لسیزو کې د وسلوالو او زورواکو لخوا د ځمکو غصب د افغان حکومتونو پر وړاندې یوه لویه ننګونه وه په ننګرهار ولایت کې د طالبانو چارواکي له شل کلن ځن وروسته نن بیرته دغه ولایت د ملکي الوتنو د پیل ادعا کړي د ننګرهار مطبوعاتي دفتر نن په یوه ټویټ کې ویلي چې د جلال آباد هوایي ډګر ته نن له ایرانه یوه الوتکه چې بشري مرستې پکې بار وي ورسېدي د ننګرهار امنیه قومندان مولوي ندا محمد ندیم ویلي دغه هوایي ډګر د الوتنو لپاره پوره چمتو کړی شوی تر دې مخکې د ننګرهار له هوایي ډګره یوازې پوځي الوتنې کېدې تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ په یمن کې د ایران لملاتړ برخمن حوثی یاغین په جاده کې د سعودي عربستان د تیلو د ملي شرکت په ګډون په دغه هیواد کې پر یو شمیر هدفونو د بریدونو کولو ادعا کړې د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې حوثیانو پرون وویل چې دا بریدونه د 14 بی پیلوټ الوتکو په وسیله کړي سعودي عربستان د دغو بریدونو د تایید په ترڅ کې ویلي چې د هوایي دپاره دارونو په جنوب کې درې بی پیلوټ الوتکې او نورې د یمن په خاوره کې وشتي د سعودي عربستان د تیلو ملي شرکت ارامکو هم تایید کړي چې دغه بریدونو ته ډیر ژر ځواب وویل شي د امریکا د بهرنوی چارو وزیر انټونی بلینکن وایي هیواد د اوکراین پر پوله د روسیې د پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنې لري د رواني میاشتې په اتمه نیټه هم خبرداري ورکړې چې روسیه ممکن د 2014 میلادي کال په شان بیا د اوکراین لزمکنۍ بشپړتیا سرغړونه وکړي او بیا هم په دروغو ادعا وکړي چې اوکراین ملامت دی بلینکن چې څو افریقایي هیوادونو ته په سفر وتلی په سینیګال کې د خبرو په ترڅ کې د مسکو کړنې غیر عادي وبللې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې په دې اندېښنه کې د امریکا اروپایي متحدین له واشنگتن سره شریک دي د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید آستین په سیمه کې د امریکا له نظامي قوت څخه د ګټې اخیستو په برخه کې اندېښنو ته په ځواب کې ویلي چې واشنگتن د منځني ختیځ سره قوي ژمنې لري آستین د بحرین د مانامه په خر کې په یو کانفرنس کې د واینا پر مهال منځني ختیځ سره د متحده ایالاتو د لیوالتیا په برخه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په منځني ختیځ کې د امنیت لپاره د امریکا ژمنه قوي او قاطع ده د دفاع وزیر خبرداري ورکړ چې متحده ایالات په منځني ختیځ کې لپاره خزواک څخه د کار اخیستو توان لري راپورونه وایي سودان منلې چې لري کړې شوی صدر اعظم عبدالله همدوک بیرته پر دنده وګماري دا اقدام وروسته تر دې کې چې د اکتوبر میاشتې د 15مې نیټې تر کودتا وروسته د څو اونیو لپاره ناقراری روانې دي فضل الله برمن اصر وویل د حکومت او پوز استازو دا هم منلې چې تر کودتا وروسته نیول شوي چارواکي او سیاستوال خوشي شي د ناصر په وینا د موافقې له مخې به پخوانی صدر اعظم عبدالله همدوک د یو ټیکنوکرات حکومت مشري کوي او د دې موافقې په اړه به وروسته اعلامیه ورکړل شي په روسیه کې له پرون راهیسې په کرونا وایروس د 2025 کسانو مړینه ثبت شوې چې تقریبا د ریکارډ تر کچې لوړه ګڼل کیږي دا څلورمه پرله پسې ورځ ده چې په روسیه کې په کرونا وایروس د ډیرو کسانو مړینه ثبتېږي په روسیه د کرونا وبا د پایلو د کمرزښت خوولو لپاره د کرونا وایروس په شمیرو کې د احتمالي لاسوهنو له امله پراخه نیوکې شوي په روسیه کې نن د کرونا وایروس 4900 مثبتې پیښې ثبت شوي د ایرانی رسنوی د راپورونو لمخې د ماهان په نوم د ایران خصوصي هوایی شرکت نن پر دغه شرکت د یو سایبری برید شنډولو خبر ورکړي. راپورونه وایي په ایران کې د ماهان هوایی شرکت مشتریانو له هغې ډلې چې ځانونه هوشیاران وطن بولي یو لیکلی پیغام ترلاسه کړی. په دغه پیغام کې پر هوایی شرکت د سایبری برید ادعا شوي او ویل شوي دا برید ځکه شوی چې دغه هوایی شرکت د ایران له سپاهي پاسداران انقلاب سره اړیکه لري. ماهان هوایی شرکت وای کوم الوتنه ای اغیزمنه شوی نه ده، خو ویب سایت یې بند شوی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ د استودیو وړاندې
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي کابل کې پر نشه یي توکو ټول رجدي کسان د درملنې لپاره په روغتونونو کې بسترې. د کورنیو چارو وزارت وایان سید خوستی ویلی چې د کابل نورو سبا په ولایتونو کې هم په نشه یي توکو رجدي کسان د خارونو له لارو کوڅو راټولوي او درملنه کوي. په دې اړه نور تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د طالبانو د اسلامي امارت د کورنۍ چارو او عامه روغتیا وزارتونو په روسي ورځو کې په کابل کې د هوا د سړېدو وروسته د دغه خار لارو کوڅو څخه په نشیتو کورګ دي کسان راټول کړي او د درملنې لپاره یې په روغتونونو کې بستر کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایان سید خوسیوی چې د کابل سبا په ولایتونو کې هم روغ دي کسان راټول او په روغتونونو کې به یې د درملنې لپاره بستر کړي.
اسلامي امارت د کورنۍ چارو وزارت د مخدره موادو سره د مبارزې معاینات کو پام کلري چې د کابل خار څخه ټول معتادین راجمه کی همداسي دغه لړۍ ولایت ته په سیوه غزول شي. په ولایت کې کوم معتادین دی هغه راټول شي او د درملنې لپاره روغتونونو ته انتقال شي.
د کورنۍ چارو وزارت د شپې له مخې تر اوسه په کابل کې 2000 سند په نشي تو کوروګ دي تخار له بیلابیلو برخو راټول شوي او په روغتونونو کې بستر شوي دي. په افغانستان کې په اسانه او ارزانه توګه نشي تو کو ته لاسرسي هم په نشي تو کو د روغدو کسانو د شمیر د زیاتېدو سره مرسته کړې ده. په کابل کې د الاب خان په نوم یو ځوان چې زرې کلونه راهیسي په ډوریا هیروین کې وایي چې خپل اړتیا وړ هیروین د کابل په خاک کې اخلي.
په ډوریا د زرې کلونه کې کې څه کم دودي و ما مواد لچل مترکی علامه پونی 500 روپی.
سید خوسی وی چیز طالبان اسلامی امارت د نشه یي توکو په وړاندې په مبارزه کې ډیر جدي دي. هغه فائدہ ده چې په افغانستان کې د نشه یي توکو کاروبار به خل مزه یوسي. هغه وی چې تر اوسه د نشه یي توکو ډیر کاروباریان نیول شوي دي.
اسلامی امارت د مواد مخدر سره په مبارزه کې جدي دي او هغه خلک به نسی او زیات شمیر نیول شوي هم دي چې د مواد مخدر قاچاق کوي او دغه کاروبار کوي. په دې برخه کې موږ خېل استراوړنې هم لرو او امید مونږ لري چې د مواد مخدر قاچاق او کاروبار په هیواد کې صفر ته ورسیږي تر څو د لویې ستونزې چې موږ ولاسو ملت ورسره مخامخ دی پای ته ورسیږي.
په افغانستان کې په نشه یي توکو دروغ د شمیر په اړه تازه سروې نه ده شوې، خو د تیر حکومت د نشه یي توکو سره د مبارزې د وزارت او د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو جرمونو سره د مبارزې د ادارې یو ان او ډی سی ته ویل چې سروې له مخې په دغه هیواد کې د خود او ماشومانو په ګډون د 2 میلیون څخه زیات کسان په نشه یي توکو روږ دي، چې دغه شمیر شاوخوا 2 میلیون دی شي تو کې کاري. او د افغانستان د نپوس 50% کسان د نشي تو کو په کرکیله کې بوخت دي. دغه ادارې د روسي راپور لمخي افغانستان لا هم د نړۍ تر ټولو زیات اپین تولیدي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي. رپورټونه
ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی یو ځل بیا له امریکا نه غوښتنه کوي چې د افغانستان بانک کنګل شوی پیسې آزاد کړي. د طالبانو دغه چارواکي ویلي دوی نور د امریکا پوځي مخالفین نه دي او د کنګل شوو پیسو د بندولو لپاره هیڅ دلیل نشته. خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامس وست ویلي واشنگتن طالبانو ته د مخ آوازې کړې و که په افغانستان کې د مخکنی حکومت سره د خبرو پر ځای د زور لاره وخت تر لاسه کړي غیر بشري مرسته به پرې بندي شي. ټامس وسوي کا طالبان د پیسو ازادي د لغواړي لمړی باید مشروعیت تر لاسه کړي.
د کنګشو پیسو د ازادي دو او امریکا سره د خو اړیکو د پیلول لپاره کانګرس ته د طالبان د بري چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د پرانست لیک په جواب کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاد ټامس وست وایي طالبان لومړی باید مشروعیت ترلاسه کړي. خغله وست وای مشروعیت هغه وخت لاسه کیږي چې طالبان ترهګری په وړاندې مبارزه وکړي، ټول شموله حکومت جوړ کړي، د اقلیتونو میرمنو او انجونو حقونو ته درناوی وکړي، په برابر توګه تعلیم او کار زمينه برابر کړي. خغله وست وای د افغانستان ولسره به د متحده ایالاتو بشری مرستې دوام ولري او سکال د څلور سوو څلور اویا میلیون ډالر په ارزښت مرستې شوې دي. خو طالبانو بیا ویلي چې اقتصادي ستونزې له تیر حکومت څخه دوی ته په میراث پاتې دي.
تاسو ته ویل دي چې اوس چونکه موږ تاسو د بل نظامي مخالفین نه او یو بل ته په سنگر کې نه سره ناشته د وهې د توافق نامې له امضا نه ورسته موږ تاسو ته کوم تکلیف نه درسولې، نو دغه پانګه چې تاسو څنګه کړې ده په کوم دلیل هم کړې ده؟ د دې خونو هیڅ دلیل پاتې نه ده.
د سره سره نړیوال کمیټه وایي چې افغانستان له سخت بشري ناورین سره مخامخ دی او نړیوال ادارې هڅه کوي چې د ډاکټرانو، نرسانو او روغتیایي کارکونکو معاشونه ورکړي. په داسې وخت کې چې بانکي حسابونه ته د معاشونو د انتقال لپاره هیڅ لار نشته.
موږ د طالبانو د عامه روغتیا وزارت موافقه اخیسته چې روغتونونو ته به نقدي تادیات د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د لارې ترسره کیږي او اړتیا به نه وي چې دا کار د طالب چارواکو له طریقه وشي. دا د دې زمينه برابر کړه چې د مرسته کوونکو موافقه هم راواخلو چې موږ به د یو خپلواک ادارې په توګه اجازه ولرو چې ځنو مامورینو ته تنخوا ورکړو.
د یو بل خبر لمخې په چین کې د افغانستان د وضعیت په اړه د وی غونډې برخوالو ویلي چې چین او د مرکزی آسیا هیوادونه باید په فعال توګه افغانستان سره د بشری ناورین په وړاندې مبارزه او له اوسنی وضعیت څخه د وټولو په برخه کې مرسته وکړي.
د یو ګاونډي په توګه چین له افغانستان سره د اړینو بیړنیو مرستو او د وبا پر وړاندې د مبارزې په برخه کې فعالانه همکاري کړې ده. چین له افغانستان سره د 200 میلیونو چینایي یانو د بیړنیو مرستو رسول عملی کوي.
ملګرو ملتونو او ګڼو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه خبرداري ورکړې او سملاسي د خلکو د لاسنیوي غوښتنه کړې ده. وحید الافیزی، امریکا غږ، واشنگتن.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډ خبرونه.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنې دوه وروسته په زرګونو افغانانو د بشري دلیلونو له امله په امریکا کې د لنډمهاله اوسېدو لپاره د ویزې غوښتنه کړې، خو تر اوسه د دغو ویزو یو محدود شمیر منظور شوی دی. د دې پیچلې پروسې نور حال په رپورت کې اورئ.
د امریکا د طبیعت او مهاجرت د فدرالي ادارې چارواکي وایي 28000 افغانانو د بشري دلیلونو لامل په امریکا کې د لنډمهاله اوسېدنې ویزو ته غوښتنلیکونه سپارلې دي چې له سلو کمې منل شوې دي. په امریکا کې د دغو ویزو د غوښتونکو د کورنۍ غړي او خپلوان او د کډوالو د ملاتړ یو شمیر امریکایي ډلې وایي د ویزو د پروسس دغه سست بهیر د دوی خوندیتوب ګواښي.
مون پوهیږو چې زما د خور او د هغې د کورنۍ ژوند په خطر کې و، ځکه چې د دوی کور د طالبانو له خوا په نښه شوی او ویجاړ شوی دی.
صافی وایي طالبانو یې کور وران کړی او خپلوان یې ځکه ګواښل کیږي چې د دوی یو خپلوان په پخوانی افغان حکومت کې په لوړ مقام کې کار کاوه.
اوس ژوند په دې ډول تیروي چې د یو ځای نه بل ځای ته ځي او پټي. دوی د خپلوانو په کور کې اوسېږي یا کله ناکله له یو کور نه بل کور ته ځي. کله کله دوی کور کرایه کوي، یو څو ورځې هلته پاتې کیږي او بیا بل ځای ته ځي.
د ماساچوسټس د ایالت د نیو انګلند په نړیوال انسټیټیوټ کې د کډوالو د چارو یو وکیل چیارا سنت پیری وایي د دغو ویزو د منلو قرار پروسه ستړي کوونکې ده، ځکه د دوی کورنۍ او خپلوانو د دغو ویزو د پروسس کولو لپاره په زرګونو ډالره فیس ورکړای.
زما یو موکل د طالبانو له خوا نیول شوی، شکنجه شوی او بیا وشتل شوی. هغه وتښتید. دا هغه وختن لیک هم پاتې دی او موږ هله من یو چې ډیر زر یو څه واورو.
د بشری دلیلونو لامل د لنډ مهاله اوسېدو د ویزې د کوښتنې د سپارلو فیس 1515 امریکایي ډالر دی. د کډوالو د ملاتړ فعالان وایي په دې توګه د امریکا د طبیعت او مهاجرت ادارې یوازې په څو تیرو میاشتو کې په میلیونونو ډالرو فیس اخیستی دی.
زما په نظر د امریکا د تابعیت او مهاجرت اداره ډیر ستر مسولیت لري، ځکه چې د امریکا حکومت د دې وضعیت یو لامل دی. موږ افغانستان پریښود او خلک مشاته پریښودل، او د ځینو خلکو لپاره دا یوازینی انتخاب دی.
د کډوالو د چارو کارپوهان وایي د دغو ویزو په پروسس کې د ځنډ یو لامل دا دی چې د ویزې له غوښتونکو سره باید مخامخ مرکه وشي، او هر غوښتونکی باید له افغانستان څخه بهر یو بل هیواد ته چې د امریکا سفارت هلته کنسولي خدمتونه وړاندې کوي سفر وکړي. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی چې دغه پروسه به څو میاشتې نور هم وخت ونیسي، او د دې تضمین هم نشته چې له مرکې وروسته به د دغه ویزې غوښتونکو ته ویزه ورکړ شي او کنه.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او صفو 12.92 کیلو هرتز او لنډ صفې 15.15 باندې واوري.
دا د امریکا غک آشنا رادیو ده. تاسو د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د امریکا دولت غواړي د 2022 کال په جریان کې د کرونا وایروس ضد واکسینونو د تولید اندازه د 1 میلیارډ نه هم زیات کړي. د جمهور رئیس بایدن حکومت دا فیصله وروسته له هغې وکړه چې د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو وویل د واکسینونو په نړیوال ویش کې د غریب او شتمنو ملکونو ترمنځ منصفانه چلند نه کیږي. د امریکا غا خبریالې کیترین ګیبسن په دې اړه رپورټ را لېږلی دی چې له شافی سردار نه یې اوري.
د امریکا متحده ایالاتو تر دې دمه د نړۍ څبان دي سلو هیوادونو ته د 215 میلیونو څخه هم زیات د کورونا ضد واکسین ورکړي، او د نورو زیاتو دوزو د ورکولو تابع هم لري.
We have proudly donated more doses.
موږ په دې ویاړو چې امریکا د نړۍ د ټولو هیوادونو لخوا د ورکړ شوو واکسینونو زیات واکسین خلکو ته وړیا ورکړی دی، او دا عمل به جاري ساتو. دا وخت موږ نړۍ ته 1.2 میلیارډ واکسین ورکوو، چې د فایزر واکسین هغه 1 میلیارډ دوزه هم شامل دي چې مستحق هیوادونو ته ورکړ شوې دي.
د امریکا د حکومت د دې نوو ژمنو تر شا هغه فشارونه شودل کیږي چې د امریکا د کانګرس دیموکرات غړو ژغونه هم پکې شامل دي. دوی په دولت دا انتقاد کوي چې د واکسینو په ویش کې د مساوات تقاضا نه ده پوره کړې.
په داسې حال کې چې دلته امریکا کې موږ د کرونا ضد درېم واکسین هم کړی، په ډېرو وروسته پاتې ملکونو کې یوازې 15% خلکو لومړی ډوز اخیستی. ویل کېږي چې که د واکسینو تولید او ویش زیات نه شي، نو د غریبو ملکونو ډېر خلک به 2030 پورې هم بې واکسینه پاتې شي.
د روغتیایي چارو ماهرین وایي چې په امریکا او اروپا کې د واکسین ورکولو کچا 50% او په افریقا کې یوازې 10% کې ده.
چې دا مشکل په څه کې ده؟ اخر ولې موږ د ملکونو ته په وخت مرستې نه رسو؟ اخر ولې موږ د تورپوستا او خړپوستا ملکونو سره ناانصافي کوو؟
کله یوې خوا د امریکا حکومت د لاتین امریکا او غرب الهند ملکونو ته 50 میلیونه دوزه واکسین ورلېږلې، خو بیا هم د پارلمان غړي وایي چې باید ډېر کار شوی وای.
روسي خپل لومړی واکسین په فبراير کال 2021 کې او چین په همدغه کال کې د مارچ په میاشت کې بازار ته راوستل، خو د بایدن ادارې دا کار د دې کال په جون کې ترسره کړ.
د روغتیایي چارو ماهرین د واکسینو په ارزښت کولو کې د امریکا د شاته پاتې کېدو یو شمېر عوامل په ګوته کوي.
It was the priority that we
زموږ لومړی ترجیح د کور د نه ضرورت پوره کول، او دویمه خبره دا و چې موږ غوښتل چې واکسین په خوندې او باوري لارو خلکو ته ورسوو.
د کورونا ضد واکسین د امکېدو یو سبب هم دا دی چې د فایزر شرکت غریب او د منځنۍ درجه هیوادونو د لپاره د دې دوا معادل د بل واکسین جوړولو اجازه ورکړه.
I think we're going to have significant quantities of antiviral.
زه فکر کوم چې موږ د کورونا ضد واکسین جوړول کې ډیر پرمختګ کړی او لا به هم کوو، او په صراحت سره ویل شم چې دا به د وبا کنټرولولو په مکمل ډول نه خو تر ډیره مخه ونیسي.
د امریکا د خوړو او درملو اداره په دې غور کوي چې په دې اونۍ کې د واکسینو نوې جوړه په عاجل ډول د لیږلو اجازه ورکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ چپه 12.6 اف ام 100.15.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکړه. په عربي مطبوعاتو کې د خبرو شو رپورټونه له مخې د ایران د سپای پاسداران انقلاب سمندري ځواکونو یو ټانکر په قاچاقي ډول د تیلو د انتقالولو په تور برمته کړی دی. خو په فوري توګه څرګند نه شو چې نیول شوی ټانکر د چا ملکیت. په دې اړه بل قاهره نه د امریکا غږ د خبريال ایدوارد یورانیان د رپورت خلاصه زموږ له همکار سید سلیمان شانه واوري.
سپای پاسداران انقلاب د برمته شوی ټانکر د عملی یو لستنغړي هم نیولې دي، خو په سمدستي توګه څرګند نه شو چې دغه کسان د کوم هیوادونو اتباع دي. پر هغه باندې دا تور لګول شوی چې په خلیج کې د ایران په سمندري حدودو کې دننه ډیزل په قاچاق انتقالول. د ایران د فارس خبری اژانس د شنبه پورې نا وخت رپورت ورکړ چې د سپای پاسداران انقلاب سمندري یونټ او نوموړی ټانکر روس له هغه ګیرک او وینیو چې د اژانس په وینا د ایران سمندري حدود ته داخل شو. د فارس اژانس په دیاړه یو ویډیو هم خپره کړې ده. یو اتیز رفتاره کشتی چې په وسلو سنبال اسکر پکې سپاره دي د تیلو ټانکر ته ورخیږي. په ویډیو کې د ټانکر نوم مرین اسکاری، خو څرګنده نه ده چې په کوم هیواد کې رجستر شوی او له کوم ځای نه حرکت کړو. د پاسداران انقلاب قومندان ډګروال احمد حاجیان چې لاسکر سره د تیلو ټانکر ته د خطلو په وخت موجود و، د ایران دولتي تلویزیون ته وویل چې په ټانکر کې 1,50,000 لیټره ډیزل بار شوی و.
در دریا واگذار گردید با اشراف اطلاعاتی و رصد دقیقی که ما از تحرکات شناورهای بیگانه در خلیج فارس داریم.
نوموړی وای چې د سپای پاسداران انقلاب د استخباراتو یونټ چې د سمندر په لارا په قاچاقي توګه د تیلو د انتقالولو څارنه کوي، دا ټانکر له مخکې نه د نظر لاندې ساتلی و. خو پخوانی ایراني ډیپلومات مهرداد خونساری چې په لندن کې اوسیږي له امریکا غږ سره د یوې مرکې پترس کې په دې اړه شک وښود. د پاسداران انقلاب د قومندان د ادعا برعکس دا خبره چندان زیاته معقوله نه برېښي چې ګاونډیان به ایران ته په قاچاقي ډول د ډیزلو آیا د تیلو د تولیداتو په قاچاق کې ککړي. معمولا ایران په خپل دا کار کوي او کوشش کوي چې د ډیزلو او د خامو تیلو د تولیداتو د قاچاق له لارې پیسې پیدا کړي، او د دې خبرې ډېر کم امکان لیدل کېږي چې ایران نور ګاونډیان هم دغه کار کوي. ویل کېږي چې په ایرانی کشتیو کې د سوریې او یمن په شمول شاوخوا هیوادونو ته په قاچاقي ډول ډیزل او تیل وړل کېږي. د امریکا متحده ایالات او د شاوخوا څو عربي هیوادونو د ډرون الوتکو په وسیله ساري او کوشش کوي چې د ایران د تیلو د قاچاق مخه ونیسي. څارونکي وايي امکان لري چې په کومې کشتۍ ته ورختلي. ایرانی چارواکو د روانې میاشتې په پیل کې د تیلو یو ټانکر چې څو اونۍ مخکې د عمان په سمندرګي کې نیولې او د ویتنام جنډه پرې لګېدلې وه خوشې کړ. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکړل. د سپین ماڼۍ چارواکو د پنځمه پورز د کاناډا او مکسیکو مشرانو سره په یو غونډه کې د کورونا د وبا اقتصادي وده او د مهاجرت په اړه خبرې کړي. تفصیلي د نظرانې یوسف زیناو دی.
د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن تر عمومي مجلس مخکې د کاناډا د صدر اعظم جسټن ترودو او د مکسیکو د ولسمشر انډرس مانوئل لوپیز اوبرادور سره جلا جلا غونډه وکړه. دا په تیرو 15 کلونو کې د دغو دریو مشرانو لومړنۍ غونډه ده.
د شمالي امریکا د راتلونکو لپاره زمنګ لیدلوري زمنګ ګډ قوت او همدارنګ درې فعال دیموکرات هیوادونه دي چې قوي نفوس لري او داسې اقتصاد خوندان دي چې د ګډ کار کولو هیله لري. مونږ ټول ستونزې هوارول شو کله وخت نه په استفادې دی او بل سره خبري او کار وکړو. مونږ باید وبا ختم کړو او اقلیم کړکېش ته پاتره سوال لپاره قاطع اقدامات وکړو.
بایدن زیاته کړه چې درې هیوادونه باید د هر اړخیز اقتصادي بیا پرمختګ لپاره کار وکړي او د مهاجرت ستونزې حل کړي. د امریکا د تولیداتو د پیرود پروګرام ته اشاره چې د ولسمشر بایدن یو مهمه تګلاره بلل کیږي. د کاناډا صدر اعظم وویل چې کاناډایي کارګران باید د شمالي امریکا د اقتصادي پروګرامونو نه محروم نشي.
Our highest priority among the tolo lord lumdi top the corona waba khatmawal da iqtisad bia samawal aw da akmalato da silsile pawli kawldi mang da bawar to tlata kaw chi mang da shamali america iqtisad dandi qida ki aw pa trevor hewaduno ki la mandane tanqina la tarush
امریکا چین خپل سیال بولی. د مکسیکو ولسمشر ویل چې اقتصادي پرمختګ د چین د مخنیوي لپاره یو بل بدیل لار ده. د مکسیکو ولسمشر په ځانګړي توګه د ولسمشر بایدن وړاندیز ته اشاره وکړه چې غواړي په امریکا کې د 11 میلیونو خلکو د مهاجرت وضعیت سم کړي.
Los mexicanos
من مکسیکیان به متوجه یو او په مناسب وخت کې به خپل سرګوندونې وکړو. مونږ په درناوی او څنګه د کار وکړو او مونږ به په دې هم په یوګو چې دا کار څنګه په مننې او مرګستیا تر سره کړو. ولسمشر بایدن او صدر اعظم ټروډو مونږ یقینا موافق یو چې په سختو ستونزو حالاتو کې مو باید ژوند کړی وای او همدا د تاریخ د بدلولو او جوړولو لپاره د خلاقیتونو را څرګندېدل دي.
د مکسیکو ولسمشر او کاناډا صدر اعظم د امریکا د ولسمشر د مرستیالي کاملا هاریس سره هم په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کړې دي. نظرانه یوسفزی، آشنا ټلویزیون، واشنگتن.
درنو اوریدونکو په موخه د خبرونو لاندیز کړ.
پرون متحده عربی امارات او کابل کې خپل سفارت پرانیست. طالبان وایي د سیمې او نړۍ د هیوادونو لخوا په کابل کې د سفارتونو بیا پرانیستل د دوی حکومت ته د مشروعیت ورکولو ګامونه دي. بل لور ته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون د ماليزیا برنامه خبری شبکې ته ویلي چې جرمني به هم همداونه کابل کې خپل سفارت پرانیسي. طالبان وایي د پاکستانی طالبانو او اسلام آباد ترمنځ په خبرو کې د چا استازیتوب نه کوي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار مخکې ادعا کړې وه چې له پاکستانی طالبانو سره د سولې په خبرو کې د طالبانو حکومت د دوی استازولي کوي. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د طالبانو له واکمن حکومت غواړي چې د ځمکو د غصب او د شخړو د حل لپاره یې بنسټیز ګامونه پورته کړي. د دغه بنسټ مشر سید اکرام افزالی ازادي راډیو ته وویل دا کار د عدلي او قضایي ارګانونو په پیاوړي کولو او په ټوله کې د قانون حاکمیت په غښتلي کولو سره شونی دی. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو چارواکي له شل کلن ځنډ وروسته نن بیرته دغه ولایت د ملکي الوتنو د پیل ادعا کړي. په یمن کې د ایران له ملاتړ برخمن حوثي یاغیان په جاده کې د سعودي عربستان د تیلو د ملي شرکت په ګډون په دغه هیواد کې پر یو شمېر هدفونو د بریدونو کولو ادعا کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وایي هیواد یې د اوکراین پر پوله د روسیې د پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنې لري. د رواني میاشتې په اتمه نیټه هم خبرداری ورکړی چې روسیه ممکن د 2014 میلادي کال په شان بیا د اوکراین له ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه وکړي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید آستین په سیمه کې د امریکا له نظامي قوت څخه د ګټې اخیستو په برخه کې اندېښنو ته په ځواب کې ویلي چې واشنگتن د منځني ختیځ سره قوي ژمنې لري. آستین د بحرین د مانما په ښار کې په یو کانفرنس کې د وینا پر مهال منځني ختیځ سره د متحده ایالاتو د لیوالتیا په برخه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په منځني ختیځ کې د امنیت لپاره د امریکا ژمنه قوي او قاطع ده. راپورونه وایي سودان منلې چې لري کړی شوی صدر اعظم عبدالله همدوک بیرته پر دنده وګماري. دا اقدام وروسته تر دې کېږي چې د اکتوبر میاشتې د 15مې نیټې تر کودتا وروسته د څو اونیو لپاره ناقراری روانې دي. په روسیه کې له پرون راهیسې په کرونا وایرس د 2225 کسانو مړینه ثبت شوې چې تقریبا د ریکارډ تر کچې لوړه ګڼل کېږي. په روسیه کې نن د کرونا وایرس شپږ در زره نه سواوی مثبتې پیښې ثبت شوې. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د ماهان په نوم د ایران خصوصي هوایي شرکت نن پر دغه شرکت د یو سایبري برید د شنډولو خبر ورکړي او ویل شوي دا برید ځکه شوی چې دغه هوایي شرکت د ایران له سپاهي پاسداران انقلاب سره اړیکه لري.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. تر بیا خدای ماشي.